کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د افغان ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اغلی امیری پرون پر خپل ټویټر پاڼه د دغو کتنو یادونه کړې او لیکلي دي چې د څلورو هیوادونو له باندنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې په مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست هم حضور درلود. د دې په وینا د پاکستان، قطر، ترکیه او ازبکستان له باندنیو چارو وزیرانو سره په خبرو کې په دې سلا وشوه چې له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدلو کلي ټولګډونه حکومت د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حقونو رعایت کېدل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری وایي د طالبانو حکومت له دې کبله په رسمیت نه پیژندل کېږي چې هغوی له نړیوالې ټولنې سره پر کړیو ژمنو نه دي درېدلي. بلاول بوټو د فرانسې تلویزیون ته په مرکه کې وویل طالبانو له نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې پوره کړې نه دي او له دې کبله نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د پرې خواشیني ښکاره کړه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي اټکل کېږي چې د ماشومانو د ګزرن د واکسیناسیون په اتم پړاو کې نشته 1 میلیون ماشومان واکسین شوي وي. د پولیو د واکسین اتم پړاو چې د دوشنبه پر ورځ پیل شوی و پرون پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاندوی ډاکټر شرافت زمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یاد کمپاین چې څلور ورځې ادامه درلوده د پنځشنبه ورځې وروستۍ ورځ ده. لله الحمد دغه کمپاین تر اوسه په کامیابۍ باندې ترسره شوی ده. کومه داسې امنیتي پیښه او ستونزه هم نه ده رامنځته شوې. زموږ په دغه کمپاین کې د 9.9 میلیونه په اندازه باندې د ماشومانو ته هغوی ته د واکسین تطبیق کول هدف و.
سږ کال تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګزرن 2 پیښې ثبت شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یواځینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګزرن ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. د اوکراین څلور سیمې چې د مسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه ترسره کوي. دا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو منشور څخه سرغړونه بلل شوې ده. ټول پوښتنه به د سپتمبر له 28 څخه تر 28 پورې پولوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. د دې ټول پوښتنې د ترسره کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوځ د دغه هیواد د خاورې ډېرې برخې بیرته نیولې دي. لویدیز چارواکي او کارپوهان وایي چې پوتین غواړي له دې جعلي رایو څخه په استفادې د روسیې پر خاوره د اوکراین د برید ادعا وکړي او ګواښ وکړي چې د خپل ځان د دفاع لپاره بل اټومي وسلو کار واخلي. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل هم درسره شریکو. ازادي راډیو په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. وړاندې د دې څرګندونو جزئیات ترسره شوې. دا به هم واوري چې په غزنی کې طالبان ادعا کوي چې غصب شوې شتمنۍ رنګ کړي.
دغه سی بیا ځین نه ریږي، داسې به در به در کیږي.
په کندوز کې بزګران د سړو خونو غوښتنه کوي او وایي چې سږ کال د سبزیجاتو حاصلات ښه شوي.
بانجان، بامیان، رومیان ټول سکه لږو خپ بایا، کدو همداسې ټول ترکاری خپ بایا.
تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
الزایمر اصلا د هرجنتوب یا د فراموشۍ یو اختلال دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونه او نور لویدیز هیوادونه لا هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه خبره کړې او په کې لیکلي د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروې، بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړیو استازو تیره اونۍ سره لیدلي او ویلي دي طالبان ولهم د ترهګرۍ د ځپلو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمیر اروپایي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقونو څخه په سرغړونو ژور اندېښنه ښودلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن سهار یو خبر پاڼه کې لیکلي د اروپایي ټولنې فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروې، برېټانیا او متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړي استازي تیره اونۍ د افغانستان په اړه سره ناست وو. خبر پاڼه کې 15 مادي یادې شوي چې په دې ناسته کې پرې بحث شوی. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت یو له هغو اندېښنو ده چې د هیوادونو پرې خبرې کړي. خبر پاڼې کې لیکل شوی په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل یوه بیلګه ده چې په ډاګه کوي طالبانو د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. له طالبانو مو د امریکا او ځنیو لوېدیځو هیوادونو د دې اندېښنو په اړه وپوښتل، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ، مگر لدی وړاندې تل ویلی افغانستان د نورو هیوادونو لپاره ګواښ نه دی. د دې ترخوا طالبانو لا هم په کابل کې د ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه د دوی د څېړنو جزئیات نه دي رسنیز کړي. د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه یوه بله مهمه موضوع ده چې د امریکا او لوېدیځو هیوادونو د استازو په غونډه کې یاده شوې. د قومي او مذهبي لږکیو له حقونو سرغړاوی، د افغان نجونو او ښځو په سفر محدودیت، له سیاسي، اقتصادي، تعلیمي او ټولنیزو فعالیتونو د ښځو بې برخې کول او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل د دې هیوادونو له قوله د اندېښنې وړ موضوعات دي. د امریکا او لوېدیځو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بیان پر ازادي محدودیتونه، بشري او اقتصادي ناورین او د نشه یي توکو سره مبارزه نور هغه ټکي یاد شوي چې طالباني په دې برخه کې د خپلو ژمنو عملي کېدو ته رابللي. د افغانستان په اړه د امریکا، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ځنیو لوېدیځو هیوادونو استازو همدا ډول افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د یو باوري ټولګډونه حکومت، ملي مذاکرات او سیاسي سیستم شتون هم اړین بللی او د یو معتبر ملي ډیالوګ د پیل اړتیا یې په ګوته کړې. د دې ترخوا په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیل احتمال ته هم اشاره شوې او د مخنیوي لپاره یې له طالبانو غوښتل شوي چې حساب ورکوونکی حکومت رامنځته او ترخوا یې په دوحه کې شوی تړون عملي کړي. له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د بشري حقونو په نقص، په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو له حقونو په سرغړاوي تورن دي او ترخوا یې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته د دوی هغه ژمنه هم تر پوښتنې لاندې راغلي چې ګنې له ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. خو طالبانو تل ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړ دي او ترخوا یې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو ادارو په مستند ډول ننګولې ده.
د امریکا په شمول د لویدیځو هیوادو د بهرنیو چارو د وزارتونو یو شمېر استازیو په افغانستان کې د ترهګرو د موجودیت ترڅنګ په دغه هیواد کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. له تیر څه باندې یوه کال راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واکمنان شوي دي، په زیاتو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي چې له امله یې څه باندې یو میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. په جلال آباد کې د سلګۍ سهار په نوم یوه نجلۍ چې تر 12 ټولګي پورې یې زده کړې کړي، په خپل کور کې د تعلیمه د بې برخې شویو نجونو لپاره د انګریزي ژبې د زده کړې وړیا کورس پرانیستی دی. له نوموړي سره په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کوم احساس له مخې د نجونو لپاره وړیا کورس پرانیستی ده. نوموړي په ځواب کې وویل،
له ډېر مخکې زما سره دا سوچ چې زه باید یو کورس خلاصم، خو وګرځېدم ډېره چېرته مې داسې یو کورس پیدا نه کړ چې نجونو لپاره مکمل لاړ شي، پوره ووسي او چې وکولی شي چې نجونې ورته لاړ شي. نو بیا مې پلار سره مشوره وکړه. دا څو ورځې مخکې ډیپریشن ډېر زیات و په ما باندې. ما ځان سره دا سوچ کوو چې زه په دومره ډیپریشن کې یم، نو دا نورې نجونې به څومره په ډیپریشن کې. دې لپاره چې د دوی دا ډیپریشن لرې شي، نو زه باید یو کورس خلاص کړم، ځکه دا یوه هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېرې زیاتې نجونې، تقریبا 40 نجونې برابرې شوې په ما یوه ورځ کې چې راغللې کورس ته. ما وایي چې فری زه دا دوی ته درس ورکړم.
تاسې خپلې زده کړې د کوم ټولګي پورې دي؟
زه خو 12 ټولګي کې وم، خو بدبختانه چې مکتبونه بند شول او ما سي پاتې شو 12 ټولګي.
ته د 12 ټولګي نه فارغه نه شوې؟
نه، فارغه نه شوم. یعنې سږ کال فارغېدم، خو فارغه نه شوم بدبختانه چې مکتبونه بند شول.
نو دغه کورس چې تا اوس پرانسته دی او شل جونې هم حاضرې شوي په خپل محله کې چې زده کړې در سره وکړي، کوم مضامینو کې ته وړتیا لرې چې هغوی ته ور وښایي؟
کوم نجونې چې اوس محل برابرې شوي دي ویل چې موږ خپله چې دی انګلیسي کې لږ څه کمزوري، انګلیسي بس لږ نه راځي، نو هغوی ته ما انګلیسي شروع کړې ده. نو مې چې تر اوسه هر څه پوره وي، مثلا نو داسې ډېر مضمونونه دي چې که چېرته نجونې خپله ووایي چې دغه دغه مضمون کې موږ خپله مشکل لرو یا غواړو چې دغه مضمونونه موږ ته تدریس کې نه دی کولای شم.
دغه ستاسي په محله کې خو چې دغه شل جون یازري شوی دی او تاسو ورته اوس د انګريزي زده کړې ورکوي د ژبې زده کړې ورکوي کدا پراخ شي زیات شي نو بیا ستاسي په کور کې دا گنجائش ته دی چې جونې پکې زی شي او کنا
جونې شاید تر دې هم زیات شي اوس محل شل جون دی زیاتیږي نو وختونه مو دا ده چې کچېرته موږ سره خیری بنسټونه مرسته وکړي موږ ته یو ځای راکړي اول ته موږ فری درس به موږ ورکړو خیر دی نجونې به هم چې یو خیری بنسټ موږ ته ځای راکړي نو دا به ډېر بهتره شي
ستا نه علاوه ستا نورې ملګري ټولګیوالې به هم وي چې هغوی دغه ستا غوندې احساس لري که دغه کورس چېرته پراخیږي هغوی به هم ته حاضرې کړی شي چې راشي او خپلو خویندو ته درس ورکړي
ولې نه داسې خو زما ملګري ډېر زیاتې دي او که زه ترې غوښتنه وکړم حتما نه ولې نه دا کار به وکړي ځکه چې هغوی خپله هم په همداسې یو حالت کې ځکه زه چې یم خفګان کې دي او خفه دي خپلو هیلو ته او د نورو هیلو ته یوازې ځانه چې موږ خپلو هیلو ته خفه یو د نورو ته هم خفه یو
څه غوښتنه لرئ د طالبانو د حکومت نه
زه چې کومه غوښتنه لرم هغه هر افغان نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي بلکې زموږ پر رواني حالت باندې ډېر زیات تاثیر لري نجونې ما ډېرې کتلي چې ډېرې خفه دي که ورسره کښېني او مرکه ورسره وکړي شاید د دې هغه ونه ولري قوت چې هغوی تاسو سره خبرې وکړي هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده د هر افغان نجلۍ غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي
په جلال آباد کې زده کوونکې سلګۍ سهار چې له درسونو بې برخې شوې ده خو د هغو نجونو لپاره چې له تعلیمه پاتې دي د هغوی لپاره یې د انګریزي ژبې وړیا کورس پرانیستی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
دا سجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي خدام غړي غزنی ته مخه کو په غزنی کې د طالبانو سیمه ایز حکومت په دغه ولایت کې د غصب شویو دولتي مسکو د بیرته راګرځولو په هدف یو ګډه کمیټه جوړه کړې ده او وایي د دغه کمیټې د پریکړې په اساس په غزنی ښار کې پر ځینو دولتي غصب شویو مسکو د جوړو شویو تعمیرونو د نړولو لړۍ پیل کړې ده خو تر اوسه پورې د هغه کسانو چې شتمنۍ ړنګې شوي دي څرګندونې له رسنیو سره نه دي شریک شوي تفصیل په دې راپور کې
دا د هغه بل ډوزر ږغ دی چې پر دولتي مځکو جوړ شوي کورونه دوکانونه او نورې ودانۍ نړوي دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز حکومت په دغه ولایت کې د غصب شویو دولتي مځکو د بیرته راګرځولو په موخه یوه کمیټه جوړه کړې په دغه کمیټه کې د غزنی ولایت مقام امنیه قمندانۍ محکمې څارنوالۍ ښاروالۍ د ښار جوړولو ریاست د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاستونو استازي ګډون لري د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي کمیټې د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د دغه ولایت مرکز اړوند په علي لالا روزه قلاینو او څلورم پلان سیمه کې په غیر قانوني ډول د هټیو تیلو پمپونو کورونو او نورو د ویجاړولو بهیر پیل کړی د غزنی ولایت والی مولوي محمد اساق خونزاده په ناقانونه توګه د جوړ سوو ودانیو د ویجاړولو په سیمه کې رسنیو ته وویل موږ د هغه مځکو لیست هم برابر کړی چې دولتي او په تیر نظام کې غصب شوي دي
هم د شار څلور سره تر پوتا غصب نه شوي دي چا سره نه ده کړی کدی روزیه طرف ته ده کدی نوابات طرف ته کدی اجلالا صاحب طرف ته کیا طرف ته دي غیب کلندر طرف ته دلته غصب نه شوي دي خلیل وتک په نقطې غصب نه کړی خوانو مو کې دا تاوان یا بس کی
شاغلی اخونزاده یو ځل بیا په کله کله خلکو څخه غوښتنه وکړه چې له غصب څخه دي لري وګرځي کنه انجام به دا نن ورځې د خلکو وی چې په ښار کې غصب شوو مځکو کورونه دوکانونه او د تیلو پمپونه جوړ کړي و چې بشپړ ویجاړ سول د غزنی ولایت ښاروال عبدالرزاق زیایی هم وویل د غصب شوو مځکو د بیرته راګرځولو په مخه یې هڅې پیل کړې دي تر څو په مسلسل ډول ټولې هغه مځکې راوګرځوي چې په تیر نظام کې د فساد او اړیکو پر اساس ورباندې شخصي افرادو ودانۍ جوړې کړې وې. دای هم وایي د غزنی ښار په منځ او شاوخوا سیمو کې پراخې دولتي مځکې زورواکو او عامو خلکو غصب کړي چې اوس ترې بیرته راګرځول کېږي. ښاغلی زیایی زیاتوي پر دولتي مځکو د ډیری جوړې سوې ودانیو عواید به د دولت پر ځای شخصي جیبونو ته تلل چې اوس په دغه کار مخه هم ونیول سي.
موږ په غزنی کې هر څوک چې غصب کړي د هغه په مقابله درېږو، هغه نه پرېږدو، دغسې بې ځایونه نه اړېږي. دا خلکو څه مو دغه توقع ده چې د دولت مځکې و دغه ځایونه باید غصب نه کړي، چې ناکه ځان ته هم تاوان رسي، موږ ته هم تکلیف راکوي. دغسې بې ځایونه نه اړېږي، دغسې بدر بدره کېږي.
د طالبانو حکومت چارواکي وایي د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په تیرو شلو کالو کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د وخت زورواکو، وکیلانو، قومي مشرانو، د تیر نظام لوړپوړو چارواکو او عامو خلکو په بیلابیلو سیمو کې تر 200 جریبه زیاتې دولتي مځکې غصب کړې دي.
د جرمني پارلمان له افغانستان څخه د 2020 کال په اگست میاشت کې د تخلید عملیاتو د ګډوډوالي په اړه پلټنې پیل کړې دي. د جرمني رسنوی وویل د دغه هیواد د پارلمان یو ځانګړی کمیټه په دې څېړنه کوي چې د تخلید عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر داسې افغانان چې له جرمنیانو سره یې مرسته کړې وه د طالبانو خطر ته ولې پرېښودل شول. وروسته له دې چې طالبانو تیر کال د اګست په میاشت کې کابل ونیو، په لسکونو سره افغانان له افغانستانه ووتل. له هم له افغانستانه د فقر له لاسه او همدارس ځینې ادعا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه د وتو په حال کې دي. په روسیو کې مو داسې راپور درلود چې یو شمېر افغان کډوال ایران بیرته په زور افغانستان ته ستنه کړې دي، خو ډیر افغانان له افغانستانه د ایران له لارې نورو هیوادونو ته ځانونه رسوي. په روسیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان د افغانستان له لارې ایران ته پورپول اوړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
له ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اوکراین په څلورو سیمو کې چې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې دي او بیا یې ډېرې برخې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې دي، د روسیې له لوري تپل شوې اداره د دې لپاره نن ټول پوښتنه پیلوي چې دا سیمې له روسیې سره یو ځای کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي دا ټول پوښتنه شرمونکې او غیر ډیموکراټیکه بللې ده. تفصیل د اسمت څاروند په راپور کې.
د اوکراین څلور سیمې چې د مسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه کوي. دا ټول پوښتنه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه بلل شوې ده. د کرملین له لوري په څلور سیمو کې ګمارل شویو مشانو ویلي ټول پوښتنه به له نن د سپتمبر له 28 تر 28 پورې په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوځ د دغه هیواد د خاورې ډېرې برخې بیرته نیولې دي. اوکراین او لویدیځوالو ویلي چې له روسیې سره د اوکراین د دغو څلورو سیمو یو ځای کېده به په رسمیت ونه پیژني. لویدیځ چارواکي او کاربوهن وایي چې پوتین غواړي له دې جعلي رایو څخه په استفادې د روسیې پر خاوره د اوکراین د برید ادعا وکړي او ګواښ وکوي چې د خپل ځان د دفاع لپاره به له اتمي وسلو کار واخلي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د سپتمبر په 22 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړیو وغوښتل چې یو څرګند پیغام واستوي چې دا غیر مسؤلانه اتمي ګواښونه باید سمدستي ودرول شي. انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو پر ټولو غړیو هیوادونو ژغ کړی چې دا شرمونکې ټول پوښتنه رد کړي او اعلان وکړي چې دا ټولې سیمې د اوکراین خاوره ده او د دغه هیواد د خاورې برخه به پاتې شي. د همداراز ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به ټول پوښتنې ته له پامه پرته د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. بلینکن د نړۍ پر هیوادونو ژغ وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې ودرېږي او خبرداری ورکړ چې پر اوکراین د کرملین د مشر برید او د اوکراین د خاورې د زیاتې برخې له روسیې سره د یو ځای کېدو هڅې نړیوال ثبات له ګواښ سره مخامخوي. د اوکراین د خاورې په څلورو برخو کې د ټول پښتني بیړناکه پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوځ په دغو سیمو کې په تهاجمي حالت کې دی، پراخې برخې بیرته آزادې کړي او د روسیې د بالقوه ماتې احتمال زیات کړی دی. د لویدیز له اټکلونو سره سم روسي ځواکونو له دغو سیمو چې نن پکې ټول پښتنه پیلوي 1,600,000 اوکراینیان ایستلي او روسي اتباع یې د اوکراین خاورې ته انتقال کړي دي. په ټول پښتنه کې هغو اوکراینیانو ته هم د ګډون اجازه ورکړل شوې چې اوس د روسیې په خاوره کې اوسي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفي الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
ګارډین ورځپاڼې په هغه مستند فلم باندې یو مقاله خپره کړې چې له افغانستانه د تیر کال ډله ییز وتلو باندې جوړ شوی. له کابل تیښته د دغه 10 دقیقې مستند فلم نوم دی چې پکې د امریکا د ځانګړو ځواکونو، طالب عسکرو او نورو عامو افغانانو په لاس ثبت شوي اصلي ویډیوګانې، خبرې او عکسونه ښکاري. د ګارډین په مقاله کې راغلي له کابل د وتلو یا تیښتې په مسله باندې له کال زیات وخت ووت، خو د هغه وخت یاد لا هم ډارونکی او خورا حیرانونکی دی. امریکا د 2023 کال د اگست له نیمایي له افغانستانه د خلکو د ایستلو پروسه پیل کړه. دقیقه هغه وخت چې کابل د طالبانو لاس ته ولوید او په یوې موافقې سره طالب ځواکونو د کابل له هوایي ډګر په امریکایي او نورو ائتلافي الوتکو کې د خلکو ایستلو ته اجازه ورکړه. هغه وخت کابل خلکو ته له هیواده د وتلو یوازینی خوندي لار وه، خو مسلم هوتک چې د سقوط په اوله ورځ ځان هوایي ډګر ته رسولی و، ګارډین مقاله کې ویلي د کابل په هوایي ډګر کې سم د قیامت ورځ وه. ګارډین په دې مقاله کې د امریکایي عسکرو خبرې هم راخیستې چې د تخلیه د ورځې د سختۍ یادونه کوي او وایي دوی ته ویل شوی و چې زه او راځي، خو هر څه داسې په قرارۍ مخته نتلل او د لسګو نظر خلکو په شور ماشور او لانجو سره چې ټول هوایي ډګر یې په سر اخیستې و. هوایي ډګر مخته د اګست د 16 په ماښام خونړی چاودنه نظمي نظم هم له منځه یووړ. له کابل د تیښتې په دې مستند کې د طالب عسکرو او قمندانانو خبرې هم شته چې د تخلیه له ماموریت سره د موافقې سربېره ورته ویل شوي و چې د خلکو د تګ مخه ونیسي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د خښتو په بټیو کې د ماشومانو په شاقه کارونو یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د نبیلا په نوم د یوې 12 کلنې افغان ماشومې یادونه شوې چې په دې کم عمر د ورځې 3 ساعته د خښتو په بټۍ کې کار کوي، خښت مالانو ته خټې ډکوي او پخې خښتې کتاروي. نبیلا په دې بټۍ کې چې د کابل له ښاره وتلې سیمه کې ده، د 2 نورو ماشومو کارګرو مشره هم ده. واشنگتن پوسټ زیاته کړې دا واړه ماشومان تر خپل مسؤلیت زیات هڅه کوي چې یوازې د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو غم ورسره ده. خښتو په کار کې د دغو ماشومانو رول هم د بټیو مالکانو یاد کړی او ویلی دي چې د دوی لاس ډیر ورباندې سپک دی. په مقاله کې راغلی د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد د دې لامل شوی چې د نبیلا په څیر لسګو نظر وړې ماشوم او هلکان د خښتو، بټیو او نورو شاقه کارونو ته مخه کړي. د ماشومانو د ژغورنې د مؤسسې سیف د چلډرن د سروې له مخې په تیر یو کال کې د دغو ماشومو کارګرو شمیر 40% زیات شوی او په دې اساس هغه ماشومان چې په افغانستان کې له حده زیات درانه کارونه کوي څه باندې 1,000,000 ته رسیږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال 20 جام ته د تیاری لپاره د پنځشنبې په ورځ متحد عربي اماراتو ته ولاړه. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله به تر نړیوال 20 جام مخکې له متحده عربي اماراتو څخه استرالیا ته لاړه شي.
د افغان کرکټ ملي لوبډله د سفر مخه په عربي متحده اماراتو کې نړیوال 20 جام لپاره تیاری دی. افغان کرکټ ملي لوبډله به له ښه چمتووالي سره استرالیا ته سفر وکړي. هلته استرالیا کې به شاوخوا 2 اونۍ تمریناتي کیمپ ولري تر څو هلته د آب و هوا او د پیچونو سره پوره بلدتیا پیدا کړي.
د کرکټ نړیوال 20 جام سیالۍ د راتلونکي اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14 دوام کوي. افغانستان په الف ګروپ کې له انګلستان، نیوزیلند او استرالیا سره یو ځای دی او لومړی مسابقه به د اکتوبر په 22 په پرت ښار کې له انګلستان سره وي. د ازادي رادیو په خبرونه کې وړاندې د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې هم د سره شریکو خو اوس په کندوز ته مخکړو. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی او دغه راز څه باندې 80,000 ټنه د تازه سبزیجاتو حاصلات راټول شوي دي. د دې ولایت کروندګر هم د تازه سبزیجاتو د حاصلاتو زیاتوالي څخه خوشي څرګندوي او زیاتوي چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال په بازار کې سبزیجات له ښه قیمت څخه برخمن دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندز ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې سږ کال په یاد ولایت کې پر 13,133 هکتاره ځمکه هر ډول سبزیجات کرل شوي وو.
نو 13,133 هکتاره ځمکه سکل سبزیجات موږ کرلی وو په د روان کال کې او حاصلات الحمله ډېر ښه وو. 83,193 میټریک ټن حاصل موږ لاسته راوړ. نو حاصلات سکل تقریبا 25% له تیر کال نه زیات شوي دي.
د دې ولایت یو شمېر بزګران هم وایي چې سږ کال د سبزیجاتو په حاصلاتو کې ډېر والی راغلی دی. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د بشیر احمد په نوم یو کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
بانجان بامیان رومیان ټول سکل جگو خپ بایا کدو همداسې ټول ترکاری خپ بایا اوس ګران دي سکل د خانکارم خو هي پیسې سوی ورته زړه پرسګر کال ته پرس کار ګډوډي وا جنگو سکل لري ورته خپ نر خرص.
د دې ولایت کاروندګر او بندوالان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د تازه سبزیجاتو او د میوو د ساتنې لپاره د سړو خونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د کندز یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې په دې وروستیو کې پاکستان ته د سبزیجاتو د صادرېدو له امله په کور دننه د سبزیجاتو بیې لوړې شوې دي. د دې ولایت د ښار یو اوسیدونکي غلام احمد راته وویل
سکل نظر په نورو کلو باندې ترکاري ډېره قیمته ده. یو خانه بیکاري ده، خلک کاروبار نه لري او له بلې خانه جنسونه قیمته دي. اوس مثال پروس کال من په 50-70 روپۍ باندې بامیه وو، اوس چارک 50-70 روپۍ باندې ده. رومیان دي پروس کال من په 100 روپۍ باندې وو، اوس چې ده اوس چارک قریب اویا 80 روپۍ باندې ده.
د یاد ولایت د میوو او ترکاری په مارکیټ کې یو شمېر سیمه ایز سوداګر هم وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال د تازه میوو او سبزیجاتو په بیه کې لوړوالی راغلی دی. 15 کلن فضل رحیم چې له 15 کالو راهیسې د تازه میوو او ترکاری د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
دا کار هم د ترکاری پروشي او دغه شانو ترکاری لکه میوه مونږ د خټکی د اندانو کار کوو او هغه سیزن و خلاص نو اوس دغه منی موسم دی زمرا روان در پسې دغه کدوان خلکو ډېر مشتریان درلره ما تقریبا 2 کاله کېږي دا کار زه کوم.
د چارواکو د خبرو له مخې چې هر کال په کندوز کې د نورو غلو دانو تر څنګ پریمانه سبزیجات هم کرل کېږي او له امله یې دغه ولایت د سبزیجاتو او تازه میوو لاړخه نه یوازې چې ځان بساینې ته رسېدلی بلکې هر کال په لویه اندازه سبزیجاتو تازه میوې د هیواد نورو ولایتونو ته هم صادروي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه محمد یونس د هلمند ولایت څخه زما دغه درخواست دی د مشرانو ته چې دغه پاسپورټونه د هغوی اته میاشتې کېږي موږ ته مسؤلین وعده راکوي پاسپورټونه نه ایله کوي چې دغه پاسپورټونه د هلمند په ولایت کې ایله کوي تر څو موږ خپل پاسپورټونه وکړو. وسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. طالبانو په هرات کې د تلاشۍ پر مهال یو داسې وحشت راوړی وو چې هېڅکله هم نه پخوانی حکومت کړی وو او نه نور حکومت وو. نو کدوی وایي چې موږ زنانې د ځان سره لور او تلاشي کوو دا غلطه خبره ده. او حتی شخصي شیان لکه شخصي دوربین، شخصي شیان، شخصي توره دا شیان هم بیولې د ځان سره نو.
سلامونه اونکي هلي ز د پخواني دولت یو کمانډو سرتیری يم. غواړم چې زمونږ اینده بچی شوی، آیا موږ به مجبور شو کوم بل ډلې سره پیوند شو؟ آیا موږ مشران به خاینین ووځي؟ موږ معلومول غواړو چې څنګه زمونږ مشران آینده جوړ شوی ده او غواړو چې زمونږ آینده دغه سره جوړ شي. ولې جنگونه به موږ کول، مشکلات به موږ غمل، زمونږ مشران ټول وتښتېدل او پوي یو لسلیک سره هر څه زمونږ هیر کړل. موږ هیڅکله هم خیانت نه دا کړی. ولې که موږ خیانت کړی وی موږ به پخې بنگلې او پخې موټرې وی، خو موږ په دې حال کې هیڅ خیانت ونه کړو ځکه چې موږ سوګن یاد کړی او قرآن شریف باندې ملا سیخی وو. همغې سوګن موږ مخکې تللي یو تر اوسه پورې او دې نه بعد به هم انشاءالله وطن ته خدمت کوو.
راځه آزادې. سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
دا تنمارت اسلامی توایم تا دا کار وکه چه دا خیر سره امنیت راوله پا دا افغانستان که رشتیا امنیت راوله خپل نپر و دا بل نپر چه دا امارت اسلامی و دا طالب پنام بند اغلاقی خلق وجنه دا وجه دا لاسه در بدار دا خور پرسر دا اونو دا غا خبوری با تا تا او ویله نم نسو ویله امنیت نسته و چه رشتیا او وی سر دا پریکیش دی دا خلق پازاب دی بیخه خدا و رسته چه پازاب دی
تاسو هم کولی سی چه آزادی راژیو تا دا خپل سیمی حال وایی دا واتساپ پر دې شمیره را تا ژغیز یا صوتی پیغام راسته ولای سی شمیره دا 00422114201.
دولس بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو لنډ خبرونه. د افغان ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازي رینا امیری د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اغلی امیری پر خپل ټویټر پاڼه د دغو کتنو یادونه کړې او لیکلی دي چې د څلورو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې په مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازي ټام ویسټ هم حضور درلود. اغلی امیری دغه ټویټر پرون خپور کړ. د طالبانو د حکومت دوام رښتیا وزارت وایي اټکل کیږي چې د ماشومانو د ګزرن د واکسیناسیون په اتم پړاو کې نږدې 1 میلیون ماشومان واکسین شوي وي. د پولیو د واکسین اتم پړاو چې د دوشنبه پر ورځ پیل شوی و پرون پای ته ورسید. د اوکراین څلور سیمې چې د ماسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یوځای کېدو لپاره ټول پوښتنه ترسره کوي. دا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بلل شوې ده. ټول پښتنه به د سپتمبر له درویشتمې څخه تر وویشتمې پورې په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. په ایران کې د یوې نیول شوې نجلۍ مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په ولسي اعتراضونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 22 تنو ته ورسید. پرون د اعتراضونو لمن د ایران ګڼو ښارونو ته وغځېده. اعتراض کوونکو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پر ضد شعارونه ورکړل او په ډېرو ځایونو کې پر مظاهره چانو د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. د سپتمبر 28 د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا د ناروغي نړیواله ورځ ده. د الزایمر نښې نښانې تر ډیره له 15 کلنۍ وروسته څرګندېږي. په افغانستان کې هم د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا پېښې ډېرې دي. څېړنو ښودلې هغه کسان ډېر له دې ستونزو سره مخامخېږي چې کمه مطالعه کوي. الزایمر څه ډول ناروغي ده او کومې ستونزې زېږولی شي؟ عمده نښې نښانې یې څه دي؟ د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا د درملنې لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمني دې پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی. ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی. ستړي مشه ډاکټر صاحب، راځي پیل پر دی وکړو چې الزایمر یا د حافظې کمزورتیا څنګه په ساده ټکو اوریدونکو ته تعریف ولای شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او ګرام خوادوانو ته. الزایمر اصلا د هرجنتوب یا د پراموشۍ یو اختلال دی، کوم چې د مغز وظیفوي اختلال ګڼل کیږي. ان مغز په خپل ډول د حافظې د برخي وظیفه شته د خرابېږي. شخص ورو په تدریجي توګه باندې خپل غو ذهني توانمندۍ نشي د لاسه ورکوي. او کومه داسې وایو چې د زړښت وخت هغه حافظه چې یو څه اندازه زموږ به شایان یریږي، هغه د زړښت هغه نارمل د حافظې هرجنتوب دی. اما په دې الزایمر ناروغۍ کې دا داسې ده چې په تدریج سره حافظه د خرابېدو په طرف باندې ځي. او شخص همدارنګه رفتاری د رفتار یا د کړنو همدارنګه د خبرو کولو او د حافظې مشکلات تفوق العاده پیدا کیږي. د اصلي مرکزي هسته حافظه ده. په دې کې لومړی تاسو وی چې د نږدې حافظه خرابېږي، یعنی د وسلند خبر چې موږ کوو د لند و خبرې چې کومې دي دا د شخص چې په ناروغي باندې اخته کیږي او یا اخته وي د خرابېږي به وروسته په تدریجي توګه باندې تخریب دغه کیږي. مګر لومړی اوایلو کې هغه پخوانی خبرې د شخص خېوی یا ریپیاد وی اما دغه نږدې حافظه د خرابېدو په طرف باندې ځي او دا یو تخریبونکی اختلال دی کوم چې د عصبي حجراتو د تخریب لامل ګرځي او عصبي حجرات پای کې له منځه ځي، عصبي نس بالاخره صدمه ګوري او اتروپی یا چملکوالی یا د مغز کوچنیوالی رامنځته کیږي. دا داسې یو ناروغي ده چې به علاوه د حافظې نه بیا نور مشکلات هم رامنځته کولی شي. موږ به په نښو نښانو باندې خبرې کوو.
بله ډاکټر صاحب، هغه جدي بڼه کومه یوه ده؟ یوازې همدغه ده چې یو څه هیریږي حافظې کې نه پاتې کیږي، او کنه دا الزایمر بیا پرمختګ هم کوي؟ یعنی داسې حالت هم ځي چې ممکن یو کس خپل دوستونه پیژني، داسې حالت هم وضعیت لون کوي د الزایمر د ناروغانو؟
دته دا مشکلات دومره جدي کیږي چې حتی په جسمي مشکلات باندې هم منتج کیږي. د په حرکتو کې مثلا ناهمهنګي رامنځته کیږي، مثلا په خپل ځان ته رسیدګي شي کولای، په خپل لباس مثلا نشي بدلولای، او دا په خوا په شکل باندې لکه ځان ته توجه کول هغه حتی دی یاد اوږي. د ژوند مهم مسائل دی یاد اوږي، او بل اخر د حتی د ټولنې په وګو باندې بارکیږي. او تاسو چې دنه مراقبت کوونکي نه وي او دنه مراقبت ونه کی، نو دا به د فوق العاده مشکلات سره مخامخ کیږي. قضاوت خرابېږي، ججمنت خرابېږي، دا غوارز چې دته شروع کیږي ورو ورو، او بل اخر حتی د انزا د شناخت اختلال لدی او سبي نیورولوژیک اختلال لدی، یا د مغز ناروغي ده چې وروسته پر رواني شکل باندې هم مشکلات چې په مثلا په فکر کې رامنځته کیږي، په حافظه کې، همدارنګه په باندې فردي روابطو کې، اجتماعي روابطو کې، په مسؤلیتونو کې، په ټولو کې تحلیل رامنځته کیږي، یعنی په صرفت رامنځته کیږي، زوال رامنځته کیږي.
بله، دغه عوامل باندې ډاکټر صاحب چې ما یو څه لاندې مطالعه وکړله، یو عامل وایدا دی چې کله سن له 15 پیته واوړي نو بیا په کسانو کې الزایمر یا دغه ذهني کمزورتیا یا هم د حافظې کمزورتیا پیدا کیږي. نور مشخص عوامل تر اوسه په ګوته شوی؟ یعنی داسې کومه بل ناروغي ورسره تړلې ده د عامل په توګه، او کنه خپل هم دغه د عمر په خوالي د دې باعث کیږي چې د انسان حافظه له دغه وضعیت سره مخامخ شي؟
دلته په صورت قطع باندې عوامل مشخص نه دي، خو داسې زیات ترسي یا جنټیکي فاکتورونه پکې مطرح غني. کسان چې دا غي مثلا بیولوژیکي خپلوان، مور او پلار، او دغه په دې اختلال یا په دغه هرجنټوب په ناروغي باندې اختشوي، دا چانس په لادونو کې مثلا ډېر زیات دی. هغه کسان چې دوامدار بې خوبیانې کوي، هغه کسان چې مثلا زیاتره د شپې خوب نه کوي، او هغه کسان چې مثلا بعض غذایي مواد نه استفاده کوي، چې دغه غذایي مواد کې سبزیجات او مثلا میوې او یا حبوبات شامل نه وي، دغه مدیترانی خوراک نه کوي، مثلا زیاتره د غوښو نه استفاده کوي، یا بعض نور خوراکونو نه چې هغه کې مثلا سبزیجات او دا شیان شامل نه وي. هغه کسان چې مثلا تاسو یادونه وکړل چې دوامداره خپل هغه مغزي فعالیتونه، فکري فعالیتونه استفاده نه کوي، مثلا مطالعه کول، سټډي کول، دا مسائل دي. د الزایمر کې په صورت قطع هغه معلوم نه دی، خو زیات جنټیکي په کورونه ښودلې دي. په نړۍ کې نسبت زموږ هغه هیوادونه چې مثلا ایشیایي هیوادونه دي، نسبت اروپایي ته دي کې کم ښودل شوی دی. زیاتره د غذایي فاکتورونه پکې هم ښایي، او بل هغلته بعضې فعالیتونه مخکې هر څه چې هغه هم پکې ښایي، څوک چې سپورت نه کوي، ورزش نه کوي، دا مسایل هم پکې ښودلې دي. دا داسې دي چې تیوري په شکل باندې دي، ما په صورت قطع زیاتره ویلسي جنټیکي فاکتورونه دي چې یو ډول پروټین دی، دا خپله د مغز په دغه بافتونو کې یا د عصبي حجراتو کې داسې کوي رسوب کوي، او کله چې رسوب کوي د هغې دغه فعالیتونو هغه رابطې چې کوم یو دي، کوم سای نفسونه چې جوړ کړي دي، هغه رابطې جوړې کړي دي، هغه د قطع کېدو سبب کیږي. یعنې بالاخره هغه عصبي حجره له منځه وړي. کله چې له منځه وړي، هغلته د مغز کوچنیوالی رامنځته کیږي، یا زمور چې ورته وایي، کنه اتروپي کوي مغز، او وروسته بیا هغه مغز خپل فعالیتونه سرته نشي رسولی. خو زیاتره دي عوامل همدغه ارثي فاکتورونه ښودلي، بعضې محیطي او بعضې غذایي عادتونه او بعضې فرهنګي مسایل دا هم پکې رول لري. نو دا دغه الزایمر ناروغي او زیاتره د 15 کلنۍ نه په لوړ عمر کې پیدا کیږي، یعنی په ټیټ عمر کې ډېر زیاته نه وي. اما ګرازو علائم مخکې حالت کې وپېژندل شي، ارثي فاکتورونه مثلا په چا کې وي، نو هغه به کولی شي چې تر بریده پورې د پیشرفت نه مخنیوی وشي.
او سلامت اوسې کور مودان ډاکټر صاحب، راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم په لیکه کې دې مهرباني وکړي، ازادي رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام علیکم نبیوله زابلای دا خپل ایران خبرې کوم لودین صاحب.
او مهرباني وکړي زابلای صاحب،
مننه کوم ډاکټر صاحب نه لنډه پوښتنه. ډاکټر صاحب محترم، آیا که یو څوک ډیر ستړی اوسي، مثلا ډیر زیات ستړی اوسي، هغه پر اپیزا ناوړه اغیز کولای شي اپیزیت یعنی اپیزیت کمزوری کولای شي کنه. او بل پښتنه مې هم دا شی بل اپیزیت نه وتښتیده دا هم یو مریضی کده.
زابلی صاحب پښتنه درلوده ډاکټر صاحب وای دا چې سړی ډیر ستړی وي فزیکی کار وکي دا غستری هم د حافظې په کمزورتیا تاثیر کوي او کنه؟ راځي دا پښتنه به جواب کړي به هم داسې مختز ممکن نور اوریدونکو هم اړیکه ونیسي.
بله بله دا ستړیا خو ډیره واضح خبره ده. مخکې مرض کا کسان چې مثلا ډیر زیات کیږي استراحت نه کوي خوب نه کوي دیس کسانو ته مثلا دا یو چانس دی چې د راتلونکي الزایمر مطلق اخته شي او د لنډ وخت لپاره د حافظې خرابوالی یو مونږه بعض وخت داسې کېدلی شي چې د رواني روحي فشار یا فزیکي فشار یا ستړیا سره مواجه زمونږ د فکري تمرکز کانسنټ چې کوم دی په یو موضوع باندې دا خرابېږي. ځکه چې کله باید مونږ ستړیا سره مواجه مونږ خسته یو خو ټول سیستم خسته یو په نتیجه کې مونږه فکري تمرکز نشو ساتلی موضوع خاصتلی نشو هغه په دې دلالت نه کوي چې زمونږ حافظه خرابه ده خو مونږ هغه سب کې جذب خنه ده کړی ځکه زمونږ یاد روحي فشار او یاد فزیکي یا ستړیا سره یا د فزیکي فشار سره مواجه مونږ اخته نه ده مونږ ستاسو کور څه به نورمال حالت ته تللی شي. اما که په دوامداره توګه څوک بخوبیان یو کې کافي استراحت او تفریحي مسایلو ته غذایي موادو او میوجاتو ته مثلا زیات ارزښت ورنه کړي او همیشه دپاره د ستومانه پاتې شي او استراحت کافي ونه لري خوب ونه لري نو کېدای شي بهر له واد دینه چې په نور جسمونو او نورو سیستمونو باندې به بد اغېزه کوي په حافظه به ضرور بد اغېزه کوي.
بل اوریدونکي بر وخت مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
خاکسار یم له پکتیا.
ښه مهرباني وکړي خاکسار صاحب.
دما خو ډاکټر صاحب محترم نه دا پښتنه چې خپل ما خو ډېر سخت مزدوري خواري کړې دي کنه حتی شپه ورځ ما دې تیاني کړې دي شپاله ساته اتله ساته بیا هم چې کله دا سخته دې پی وکړه کنه هغه دې ورځې به هم چې کوم سخت کار کړی و دغه به د شپې په خو کې راتاغه کېده لکه کله خوب هم چې کوو کنه لکه په خوب کې به هم هغه کار کاوه او وساسي یوازیتوب خوند را کوي کنه ډیر خبرې خوند نه را کوي داسې
خاکساس ته تاسو سن څومره دی عمر مو څومره دی چې داسې وس منځوي شوی یو غواړي چې یوازې اوسې او ډیر خبرې ونه کوي؟
زه خپل در دې کلن يم یو تن ډرایور يم کنه.
نو څنګه ډرایوري خو یوازیتوب نه وي ځکه تاسو سره کسان وي سپرلې در سره وي کله کله به خبرې کوي کله کله به باسون راځي او دغه زموږ اکثره تاسو موټر چلون کې خو ډیر باسونه خوخی ځکه چې په دې سیاسي مسایلو خبرې کوي په دې نورو کلیوالي مسلو هم غږیږي.
خو زه د خپل د ماشینګری ډرایور يم د پروژو کې ما ډیر کارونه کړی دي کنه د غرو کټایانې سرکو کټایانې کنه هغه دی لاند ډرایور دی نه.
خا 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 مننه سلامات اوسې ډاکټر صاحب ستاسو په ستونزې باندې خبري وکي چې لامل یې څه دی او آیا امکانات شته چې تاسو د عادت بدل کړئ کنه؟
بلې نو خاص ضرور په خپل سلام کوم چې هلي وړاندې کوم اصل موضوع دا ست چې د یو نو وخت کار کول په خپل ژوند کې چاغل ته تفریح نه وي غل ته استراحت نه وي په خپل هغه د انسان هغه د استهلاک مثلا مترکی په دې معنا چې اغه هر څو د وخت وړاندې مثلا خپل وزید الله سور کوي پارڅو تر خپل ته موضوع دا چې د کمنډ نشانی ته وړاندې کوي د ډیپریشن نشانی د خپل د کار کول دوامدار هم د رواني روحي فشار ګڼل کېدلی شي او هم فزیکی فشار دا دوامدار رواني روحي فشار د لامل کیږي چې یو ته د مواد د دا په مغز کې د کمبود سره مواجه شي هغه موږ دغه د فزیکی او د رواني فعالیتونو عصبي فعالیتونو مواد ته ویل کیږي په ساده شکل کې وایم دغه نیوزو ترانسمیټرونو یا دغه عصبي مواد د کمبود په وجه باندې جوړ خفګان یا ډیپریشن رامنځته کیږي چې پای کې هغه لومړنۍ دغه داسې چې سړی به بدلیل خپه یوازیتوب به خوښیږي خبرې به خوند نه ورکوي وایي به چې ګوشه نشینه اوسمه فعالیتونه ورو ورو کمیږي علاقمندي کمیږي دلچسپي کمیږي خوب خرابیږي اشتهای خرابیږي دا ورو ورو نه خېږي لږ پیدا کیږي پارسونو سره په دې کې د حافظې هغه فکری تمرکز هم خرابېدل شي او توجه هم خرابېدل شي نو بیا شخصا څنګه چې کېږي چې زما حافظه هم خرابې خو د وخت وګدو کې دا چې دوام پیدا کی په خپل حافظه کې هم مشکلات رامنځته کولې شي بلن محل کې زه څه وایم چې دا کارونه چې ډېر کړی دي او وسیم کوي په واسطه تفریح مثلا نه دا کړی د دې ډاکټر سره مشوره وکړي د نږدې رواني متخصص سره چې کېږي چې یو خفیف متوسط ډیپریشن خفیف او یا متوسط ډیپریشن یا جوړ خفګان باندې اخته چې په لومړۍ مرحله کې د درملنه وسانو دا مشورې لاندې ورکړم چې یو خو دې کوشش کوي چې یوازې پاتې شي د خپلو دوستانو سره اوسي، استراحت دې کافي کوي، غذایي مواد د میوجاتو نه استفاده کوي د امکان تر حده پورې زموږ په هېواد کې خو میوې شي دي مثلا په کلو باندو کې پیدا کېدلی شي. سپورت ورزش کول دا ډېر زیات رول لري او مصروف مثلا تر یو حده پورې ځان ساتل او استراحت هم په خپل وخت کې دا هم کومک کوونکی دی. بیا هم مشکل ادامه پیدا کوي او ضرورت دې ته پیدا کېږي درمل نه استفاده وشي نو ډاکټر د مشورې پرته بیا درمل نه استفاده.
بله مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور مو ودان. دغه د ورزش یادونه موږ تاسو کوو، د سپورت یا ورزش په افغانستان کې اکثره خلک فزیکی کارونه کوي او فکر کوي چې همدای د وجود د سپورت یا ورزش لپاره کفایت کوي، اما ورزش یا سپورت داسې یو شی دی چې ذهن ته تفریح ورکوي یا باډی ته تفریح ورکوي. د ذهن لپاره ډاکټر صاحب ښه سپارښتنه د ورزش لپاره د ذهن څه شی ده؟ یعنی کله چې موږ او تاسو که د عامې لوبې راواخلو، مثلا کرکټ، والیبال، فوټبال او یا هم نورې کلیوالي لوبې دي، دا وجود ته مثلا تمرین ورکوي، د وجود بېلابېلې برخې په حرکت راځي. ذهن لپاره د دې لپاره چې ذهن هم تمرین وکړي یا هم په فعالیت وغورځي، خ ورزش یا مثلا خ طریقه کومه سپارښتنه کیږي، کومه خ لار ده چې ذهن په کار واچول سي، یعنی ذهن ته ورزش ورکول سي؟
بلې استاد، خبره ده سید خدا فزیکی سپورت چې کوم ده موږ د هوا فزیکی دا خبره ده خبر ډیر کې جوړول دي د کارونو کوم خدا ورزش په خپل باید سي سیستمیک باندې کار دی او په ترتیبي ډول باندې هغه جسمي حرکت دي او هغه د لامل کیږي چې خپل په وجود کې یو ډول مواد دي د انډیجنس هپوئید په نام باندې یادیږي یا اندورفین او فالین د وی. الله پاک خپل د انسان په وجود کې مصنوعي هپوئیدونه ذخیره کړي چې هغه د درد او درد د سیالو انتقال مخنیوی هم کوي، یو مثلا خوښي رامنځته کوي، مثلا حافظه تازه ساتل شي، د ډیپریشن نه مخنیوی کول شي. دغه اندورفین او فالین چې زیات چې مسکه نه ترانسمیټرونه هم لوړیږي، یعنی سره د ډیپریشن نه ساتي، سپور دومره یو خد هغه هم په حافظه باندې تاثیر کوي او مستقیما ذهني فعالیتونه چې کمیل دي. که موږ وایو چې ټول خلک د مطالعه وکړي، خو متاسفانه زموږ په هېواد کې تعلیم او سواد کچه او د ډېره ټیټه ده او بېسوادۍ کچه ډېره زیاته ده. خو زه پیدا سي وایم چې ذهني مصروفیت بعضې خوشاینده مسایلو باندې او بعضې خوشاینده فکرونو باندې په هغې باندې موږ په گذشته باندې فکر کوو، په موضوع باندې خبرې وکړو، یو د بل سره روابط لرو او مطالعه کول. هغه کسان چې تعلیم او سواد لري د مطالعې نه استفاده کوي، هغه کسان چې هر اقل په کلي او بانډو کې اوسېږي سواد نه لري، دغه ذکر او اذکار شکر الحمدلله موږ مسلمانان دي، دا هم د ذهني حافظې د تقویت لامل ګرځېدلی شي او هم عبادت دی، نو دواړه مسایل پکې شامل دي. نو ذهن چې څومره موږ فعال وساتو او څومره موږ کار پرې وکړو، نو هماغومره زموږ حافظه به تازه وي. او څومره مثلا موږ ذهني فعالیتونه کم کړو او حتی فزیکي فعالیتونه کم کړو، هم به جسمي توان ناتواني سره مخامخ کیږو او هم به ذهني ناتواني سره مخامخ کیږو. نو زیاتره هغه فکري مسایل چې کومې دي او ذهني مسایل چې موږ تمرکز پرې کوو چې مطالعه کول دي، او کسان چې مثلا د غازي کې راسکار چې کومې د زکړی دی په کلی کې د جماعت د مولای صاحب نو هغه ټول شي دی تکرار کی، او د خپل دوستانو سره مرکه ناس ولاړ ولري هغه تیر خاطرو باندې فکر وکړي، پراتلونکو باندې بحث وکړي. دا یو تداویر د حافظې هم دغه ده چې دا به خلق سره رابطه کیږي، نه چې دا به خبرې وکړي، یاداشت وکړي، مثلا هغه تیر خاطرې تکرار کی. دا د ذهني فعالیت ډیر زیات مهم دی.
ډیره مننه کورمو ودان ډاکټر صاحب. راځئ چې یو بل اوریدونکی وصل دی په دې لاره چې غږ یې صحیح وي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
زما پوښتنه دا ډاکټر صاحب څخه چې کله چې عصبي دوا کوم انسان وخوري، هغه هم د حافظه باندې تاثیر لري کنه، او څنګه کولای شو چې د ژور خفګان څخه ځان وژغورو؟
ښه مننه کور ودان. د دې اوریدونکي پوښتنه واوریدل شوله، د عصبي ناروغیو د دارو درملو د غیس پاړي پوښتنه کوله، او بل وای څنګه وکولای شو چې له ژور خفګان ځان وژغورو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته پوښتنه جواب کړئ، بیا به یو بل اوریدونکي هم راوخلو.
بله بله، یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړل چې ما غوښتل چې زه په دې باندې خبرو کوم، خو زما ذهن نه وتی او کور بعد یو ښه پوښتنه مطرح کړله. زموږ په هېواد کې متاسفانه په خپل سر د درملو استعمال ډېر زیات دی، بالخصوص هغه دواګانې چې خوب راوړونکې دواګانې دي په دې هېواد کې په بېساره او بې کچه توګه باندې په غیر مسؤلانه او غیر معقولانه توګه باندې استفاده کېږي. حتی په کونو کې په دوکانونو کې خرڅېږي د خوب ګولۍ، او دا ناروغان اخلي. اول دپاره ورته خوشاینده خوب ته راوړي، او له یو څه اندازه ورته مزایا هم لري کنه خود وخت د دوه سره اډیکشن یا وابستګی رامنځته کوي چې دا یو غټ یو بل رواني ناروغي اختلال دی چې دې پورې به تړاو پیدا کوي بدون د دوانه به خوب نه ورځي او بل د وروستني تحقیقات ښیي وایي هغه کسان چې زیاتره د خوب د دواګانو استفاده کوي دا په خپله وایي دغه د حافظې د اختلال او یا د الزایمر د ناروغۍ دپاره وایي شرایط برابروي یعنی هغه څوک چې د خوب دواګانو نه بې ترتیبه توګه او په سو استفادې شکل باندې یعنې د استفاده کوي یا د احتیاط په شکل دوامداره توګه باندې متاسفانه زموږ په هېواد کې دواګانې توصیه کېږي د خوب دوا ترتیب چاته نه ښودل کېږي او دا هم نه ویل کېږي چې خوب دوا باید چاته ورکړي نو په قطعي صورت سره دغه دواګانې عصبي دواګانې چې په ذهن باندې بد اغېزه کوي او حتی په جسم باندې بد اغېزه کوي په خپل سر باید دواګانو استفاده ونه شي
او څه وشي ډاکټر صاحب چې دغه ژور خفګان نه ځان وژغورو دغه د اوریدونکو پوښتنه هم وه او اکثر افغانان نن سبا په ژور خفګان هم اخته دي
بلې د خپل ژور خفګان عوامل خو ډېر زیات دي خو د بلجیکي ارسي باندې عوامل په مطرح کوي او همدارنګ رواني او اجتماعي موضوعات دي چې د رواني او اجتماعي موضوعات زموږ په ټولنه کې بیکاری دا مهاجرتونه دي مثلا د کار نشواله دي اقتصاد خرابواله دي په هواد کې کل خلنو جګړه دا ټول هغه مسایل دي چې د دې ټول یو بل سره لاس ورکوي د دوامدار سترس په توګه دي لامل کیږي چې موږ سیمه موږ کې هم چې هغه نیو ترانسمیټرونه راکم شي او بل اخر جوړ خفګان یا ډیپریشن شخص ته پیدا شي او شخص ته څه خوان نه ورکوي د څه نه بل لذت نه وړي خو به خرابيږي اشتها به خرابيږي روابط بین فردي به خرابيږي د کم انرژي احساس به کوي د ځان وژنې فکرونه به ورته پیدا کیږي د ځان ملامت ګڼلو دغه مخې نښانې دي دا به ورته پیدا کیږي او راځو هغه مخنیوي ته مخنیوي دا ستاسو چې موږ لکه په زیاتره موارد کې کوشش وکړو چې موږ هغه رواني فشارونه یا سټرسونه چې زیاتره موږ پورې ارتباط نه پیدا کوي هغه ځان تر کش نه کوو بعد کسان داسې وي چې پردي مسؤلیتونه په غاړه اخلي یو دویم کله که چېرته زموږ یو ورور یا د کورنۍ یو غړی یا یو خور روحي رواني فشار سره مخامخ او موږ باید کوشش وکړو دا په حال کې دا غي ډېر زیات مرسته وکړو یا د سټرس یا د رواني فشار مدیریت او منیجمنت کې سره مرسته وکړو هیڅوک د بل چا ستونزه په مکمل توګه نشي حلولی اما کولی شي خو مشورې ورته ورکړل شي مثلا هغه سپورت بیا یادونه کوم دا بار بار د رواني ډاکټرانو متخصصین د سپورت خبره کوي دا ډېر زیات رول لري ورزش کول دي تفریحي مسایل دي دې ته باید ارزښت ورکړي او بل ډېر خبرې باید موږ په ذهن باندې بوج ونه ساتو ایموشنل ابریکشن او بیا تخلي هیجاني وکړو ځکه چې زموږ په هیجان بیا په احساساتو باندې بار ډېر زیات شي دا هم د رواني فشار یا سټرس دی او دا به د پراتین کې ډیپریشن یا د اور خدان د لپاره لار واري هغه کسان چې ناکامۍ سره متواتر توګه مخامخ کیږي هغه کسان چې ایزام د لاس اور کوي د کورنۍ غړي مسولیت لري د ټولنې غړي مسولیت لري چې هغه سره مرسته وکړي د هغه سره کومک وکړي او هغه سره مثلا غمراتي وکړي او د هغه نه خپل توان تر حده پورې حمایه وکړي بل خصوص د کورنۍ غړي نه یوازې دا چې زموږ په ټولنه کې حمایت نه کیږي بلکې نور هم په فشارونو واردي کی هغه کسان چې د جوړ خدمت نه خنخاني سره پیدا کیږي هدا خپل نو سټرسونه په کم کړل شي که نور رواني فشارونه په وارد نه کړل شي
حکومت ډیر مننه ډاکټر صاحب راځي چې یو بل اوریدونکو راوخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړي خبرې وکړي
سلام او ډاکټر صاحب ته سلام همدر در سره پاډی کا کین لغمان
ښه مهرباني وکړي همدر صاحب
زما خو پښتنه دا د ډاکټر صاحب نه سي دغه انتها چې د رواني تکلیف څخه زاد موږ په شمول اوریدونکو کې پوښتنه کانه او چې ګرماله نه ونه سي یا پاملرنه ورته ونه سي کانه او بل خبر دا کوم کنه لودین سے سیدام پر رواني تکلیف کی راضی لکای ما دکان دغلتا دی لارې په سر دا کنه او سړی د سیزی ما ته ډیر پور کغاټی کواړی نو هغه اکثره خلک د سی لاس ایسو کومر سره نه لاس د سی د سی کیاو او خرو غو جوړ سړی دام نه سی کوم لیوانی کنه یا اکثره دا نوی ځوانان ماشومان دغه کوي او ډیر خاموشي دا خو سید ډیره غدیده رواني تکلیف سره تعلق لري خدا ډیره خاموشي هم رواني تکلیف کې راضي کنه دا غمه ما پښتنه دا بعض انسان ډیر خاموش وي
او سلامات اوسې کور مو ودان بل وريدونکو هم راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
علیکم السلام مهرباني
نعمت الله نعمانی ده هلمند ولایت څخه در سره تماس کیم. اول تاسو او ګران محترم لکچر صاحب ته د زړه تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وایم. لکچر صاحب څنګه پښتنه ده چې دائمی سردردی او دائمی تبه آیا پر حافظه باندې هم تاثیرات اچي د زوب کولو کې ورسره ستر عامل بلل کیږي کیا؟ دغه یو پښتنه مو نور مو پرختای سره السلام علیکم.
علیکم السلام ډیر مننه سلامت اوسې نعماني صاحب چې له هلمند مو اړیکه نیولې و. یو بل اوریدونکو هم هڅه کوي چې سټډیو سره وصل شي خو فکر کوم اړیکه نه وصلېږي مشکل لري. په هر حال ډاکټر صاحب راځي چې همدرد صاحب او نعماني صاحب پوښتنه جواب کو بیا ممکن نور اوریدونکو هم اړیکه ونیسي. همدرد صاحب پوښتنه درلودله څو جزئي درلودل پوښتنه وای کچیرته په اوږد مهال کې درملنه نه کیږي دغه د رواني ستونزو او یا هم د حافظې د کمزورتیا څه ستونزې زیږوي؟ وای اکثره خلک لاسونه خوروي ډېری خبرې کوي او یا هم ډېر چوپ وي. آیا دغه هم وای د رواني ناروغیو نښې نښانې دي یا د رواني ستونزو نښې نښانې دي؟
بله بله همدرد صاحب ته به خپل سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. د سوال په جواب کې داسې وایم چې ټول رواني اختلالات که په خپل وخت سره مداخله پکې ونشي او درملنه یې ونشي او حتی مخنیوی ونشي مدیریت لاندې رانشي نو بیا وروسته مشکلات فوق العاده زیاتېږي او هغه رواني اختلال به د دې لامل شي شخص به خپل هغه حتی د ژوند هغه لومړي ضرورتونه به هم نشي پوره کولی او د نورو په اوږو باندې به بار شي او حتی د ځان وژنې فکرونه او د سوسایډ یا ځان وژنې یا خودکشۍ مسایل به رامنځته کېږي. او یو تعداد رواني اختلالات چې دي چې هغه سایکوتیک ژوند ډوله دي هغه د نورو د وژنو د نورو خلکو د وژنو لامل ګرځېدلی شي دغه څوک چې په رواني اختلال باندې اخته دی او کله چې رواني اختلال په لومړۍ مرحله کې درملنه ونه شي نو مشکلات به فوق العاده زیاتېږي. هغه منطقي لحاظ باندې که فکر وکړو که په لومړي سر کې د یو معمولي فشار مخنیوی په ښه شکل ونه شي یا د یو بیا د اختلال په طرف پیشرفت وکړي او بالاخره مشکلات فوق العاده زیات شي هم به اقتصادي بوج به زیات وي او هم به په کورنۍ باندې هغه فشار ډېر زیات وي او په ټولنه باندې فشار زیات وي. باندې په خپل لکه دویم جز د پښتنې د دغه په ارتباط باندې چې د یو خاموشي یو څه بعضې عادتونه دي بس خل ډېر زیات اکټیف دغه شخصیتي خصوصیات لري داسې ځانګړنې لري چې هغه خاموش یا خپل فعالیتونه سرته رسوي یا خپل مسؤلیتونه سرته رسوي بین فردي روابط لري ډېر زیات نه غږېږي. اما هغه خاموشي چې اوله سړی ښه بېداره وي ښه مثلا خلکو سره رابطې لري وروسته ورته خاموشي رامنځته کېږي او د دې خاموشي یا چوپتیا تر وروسته د دې تر څنګ ګوشهنشیني اختیاروي او خپل فعالیتونه ورو ورو د لاسه ورکوي مسؤلیتونه ورو ورو د لاسه ورکوي. نو دې ته به موږ اختلال ویلی شو. دا به دغه دی چې ناروغ وپلټل شي چې آیا په خلقي ناروغۍ په ژور خفګان یا ډپریشن اخته دی او که یو بله ناروغي چې سایکوتیک اختلالات ته یا جنون ډوله ناروغي چې پاید هم په مسکینی ارازو کې خاموشي رامنځته کېدلی شي لکه د سکیزوفرینیا هغه باید وکتل شي چې ناروغ څنګه خاموشي پیدا کړې ده. یو تعداد بیا هغه خصوصیتي مسایل وي هغه نو بیا زیات نه لري اختلال نه شو ویلی تقریبا هغه یو شخصیتي صفات او ځانګړنې دي بعضې اشخاص لري.
و نعماني صاحب پوښتنه درلوده وایي آیا دایمي سردرد او تبه په اوږد مهال کې الزایمر زیږوي؟
بله خپل دا سردردی یعنی خو مختلف عوامل لري مختلف اسباب لري په خپل د الزایمر په دای کې دا ملي شي کسان چې په دوامدار توګه لوړ فشار لري یا کسان چې مثلا ډیابټ ټایپ 2 ناروغي لري د شکرې ناروغي لري ها کسان چې دوامدار سردردی یعنی لري او په وخت سره دغه درملونه ونه شي نو بل علاوه دې چې یو احتمال ویل چې نشي دا کسان د وخت په تیرېدو سره دغه سردردی او دغه دماغي فشارونه او مشکلات د لامل شي چې د عصبي حجراتو د بي وخت زړښت او د مړینې سبب شي چې هم د الزایمر د پاره داسې ورغو په طبي صورت سره مستقیما نور شو جرام څوک سردرد دی او په الزایمر باندې اخته کیږي. نور عوامل هم چې رول لري چې ټول نرسي او جنټیکي مطرح دي.
ډېره ډېره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب. اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. له خپل میلمه د رواني روغتیا له متخصص ډاکټر ایمال ساپینه ډېره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او اړیکه له سټډیو سره وصل نشوي. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په راتلونکي ساعت کې هم همدا بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي.
بهار ایمان هزار از نو بهاران میکنی تا ته
خوابِ خواب تیرے مارا قریش و نیکھلی تاکے چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که بهار من هست.